مخاط بودم. تشکر و خداحافظتان.
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې د صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه آزادی رادیو نورې په دغه پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې په کامی ولسوالۍ کې نن لګرمي ورسته یو ځان مرګ بریټ شوی د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د دوه سلیکټو نورو د ټپ کېدو مسله تایید شوې ده. په دې اړه درته راپور لرو. د هم اوري چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللې پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومن پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر د افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کړې او په اندونیزیا کې نن چارواکو وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 تنو ته لوړ شوی دی. پوره خبر نو اوري. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. په دې حمله کې د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د حمله په شدت وغندله. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید مسؤلانه کار وکړي او د کاندیدانو امنیت وساتي.
موږ په کاملا دغه ردو د تخلیصو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو. هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د 8 کالو راهیسې منتظر وو چې د دې شاهد اوسېږي، متاسفانه چې دغسې یو حادثه وشوه او یو تعداد زمونږ هموطنان پکې شهیدان شول، یو تعداد زخمیان دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وویل چې د کاندید ناصر مومند د وضعیت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. د پوینا په افغانستان کې د کاندیدانو د ابتدایي لست له خپرېدو راهیسې 8 تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره ګډ کار کوي. خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت شوالۍ د کوچنیانو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کېدو اساسي شرطونه ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې په افغانستان کې به د ثبات له ټینګښت سره همکاري کوي. صدر اعظم نریندرا مودي پرون په نوي ډیلي کې له شوکت میرزیایف سره په خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات پورې تړلی دی. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان د حکومت او د سولې ته په افغانستان کې سولې ته یوازې د افغانستان د حکومت او د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډیالوګ او سیاسي مذاکرو په مرسته رسیدلی شو. په انډونیزیا کې چارواکو نن وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 ته لوړ سوی دی. چارواکو ویلي چې دا شمېر شاید زرهاو ته ورسیږي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې مامورین په کار لګیا دي او هڅه کوي چې د زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو له خرابو د خلکو جسدونه راوباسي. د انډونیزیا سوال وی سي ټاپو ته نږدې د سپتمبر په 1 نیټه ونیمی درجه زلزله وسوا او لامله سونامی راغله. رپورټونه وایي د سمندر څپو 6 متره ارتفاع درلود او زرګونه ودانۍ نړولې دي. د ژغورنې مامورینو نن په سوال وی سي ټاپو کې د یوې کلیسا له خرابې د زیات شمېر زده کوونکو جسدونه راوویستل. د ګرجستان د پخوانی صدر اعظم وانو مرابشویلی مدافع وکیل ویلی چې هغه د ناروغي له امله له ملکي زندان روغتون ته ولېږدول سو. مرابشویلی د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې سوی دی. د ګرجستان پخوانی صدر اعظم په 2018 میلادي کال کې د پارلمان د یوه وکیل د وهلو د حکم په د ورکولو په جرم په 6 کاله زندان محکوم شوی و. د مرابشویلی مدافع وکیل نن خبریالان ته وویل چې د هغه روغتیایي حالت نه دی او په وروستیو 2 میاشتو کې له زندانه تر روغتونو په تګ راتګ کیو. د مرابشویلی د ناروغي په اړه څه نه دي ویل سوي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې دغو دریو ساینس پوهانو د لیزر فزیک په برخه کې د مهم پرمختګ لپاره لاره هواره کړې او ارزښمن تحقیق یې کړی دی. په دغو دریو ساینس پوهانو کې یوه ښځه ده، کاناډایي ساینس پوهه دونا سترګلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل جایزه یې وګټله.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ننګرهار کې د کامې پولیسوالۍ کې نن د ناصر مومند چې د انتخاباتو لپاره درېدلی د هغه په کمپاین باندې ځانمرګی برید شوی. 14 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
او رچې په اوروزګان ولایت کې له جنگ زپلیو خلکو سره یوې مؤسسې مرستې کړې دي.
زما نوم سردار ولید دی. دلته د موسسې په دغه راغلي چې زما لور شهید شوی ده. د اوان په دغه ګولې وشتر شوی ده او وسره کې وشتل ده. نو موږ د دې کور ودان موږ سره کومک کړی دي.
ازادي رادیو ته غواګیاستې د پروګرام په دویمه برخه کې به 2 اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه هم خبره کړو. ازادي رادیو ته غواګیاست. په ننګرهار ولایت کې د کامې په ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځانمرګی برید شوی دی. د ننګرهار د ولایت ویاند ته الله خوګانی ویلي دي چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 240 نور هم ټپیان دي. دغه برید د ننګرهار ولایت د ولسي جرګې لپاره د ننګرهار د ولایت د کاندید ناصر مومند په کمپاین شوی دی چې پکې د کمپاین ته راټول شوي کسانو ته زیان اوخته. هیڅ کومې ډلې د دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به خبري وکړو. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له شاه محمود شینوار سره تماس برقرار شي. شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه راځي. په ننګرهار کې دغه 14 په داسال کې کیږي چې لدی مخ کې هم په دغه ولایت کې امنیتی پیښې زیات شوې وي. که څه هم چې د نننۍ پیښې پراچا په غاړه نه داخستي، خو لدی مخ کې د دغه سي حملو ډیر مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې په وسلوالو باندې وراړول کېده. شاه محمود شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ جزئیات که در سره وي نه وي څه دي؟
من روسي جزئیات هم دغه دي چې د انګلیز دولت وینا تولا خو ځینې په وینا باندې د شوې د سباتي کمپاین دغه دفتر خلک راټول شوي وو. د کمپاین دفتر ته نو هغه روسي خلک موږ سره شریک کړي دي په دغه پیښه کې. ستنه مړه او همدارنګه دوه سل ستنه نور ځخن شوي دي چې د کامی او د جلال آباد مرکز څخه ځخمیان انتقال شوي دي.
دغه حمله د کمپاین په محل شوی و چا کړی ده داسې معلومه نه ده تر اوسه پورې.
دفتر ته نو غوښتل چې هغه معلومات دغه ترلاسه کړي د خلکو په منځ کې به دغه چاودنه شوې ده.
د ټپیانو په اړه راته وایي، ټپیان اوس روغتون کې دي، درملنې کېږي، که څنګه د ټپیانو وضعیت څنګه ارزول شوی؟
د کانې او د جلال آباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د مسؤولینو په وینا باندې یو شمېر ناروغان زخمیان، هغوی وضعیت نازکه دی خو تر تداوی لاندې دي. او په خبرې چې دي ټولو ډاکټرانو ته هم هغه کسان چې هغوی په کورونو کې دي هغه بیړنۍ دغه اعلان کړی دی، ټول ډاکټران یې هم راغوښتي روغتونونو ته چې تر څو د زخمیانو سمه درملنه وشي.
له چارواکو سره هم خبرې کړي دي. د غونډو د راټولېدو په اړه باندې دوی څه ویلي دي؟ امنیت یې څنګه نیسي په ننګرهار کې؟ دا خلک
په لویه کې خو عمومي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې دوی به د ټولو کاندیدانو لپاره امنیت ساتي. خو اوریدي اداره وایي چې دغه کومه چاودنه چې نن شوې ده دا غونډه نه وه، ځکه دا صرف د کمپاین دفتر ته خلک راټول شوي وو، ولې د غونډې لپاره نوره بلل شوي چې لویه غونډه په جریان کې. صرف د کمپاین په دفتر کې کوم خلک چې راټول شوي دي، دا خلکو په منځ کې چاودنه شوې ده.
مننه کوم شاه محمود شینواری، د ازادي راډیو خبریالو له ننګرهار موږ ته رپورټ راکوو. ومورېدل چې په کامی کې نن له غرمې وروسته د ناصر مومند د انتخاباتي کمپاین په مهال ځانمرګی برید شوی. په دغه برید کې ټول ولسی خلکو ته زیان اوښتی، دیارلس کسان مړه شوي او 24 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم د سه شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې په پاکستاني علماو سره نورې ناستې هم وشي، خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونیزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریځ درامسته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریکو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې که پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیوو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه.
دی وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوې. تېره اونۍ د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او دغه شان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. د دغه شورا غړي قاضی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده، او په خبرې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوګونې دریز له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انستیتوت مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انستیتوت سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي چې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي نو زه فکر کوم دا به یو نیک ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینی همکاري ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتست. په همدې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود مایار سره هم مخکې مرکه کړې و. له داود مایار سره دغه مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده. هغه لمړی پښتنه کړی ده چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو د ناستې په اړه باندې دوی څه تحلیل لري او خصوصا د پاکستان د عالمانو هڅې به څومره د سولې په برخه کې مثبتې تمام شي.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی ده. دا په دې معنی چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حق لده د ما په نظر د نمایشي غونډه ده، د تاثیرات به د افغانستان د پاره ډیر ګټور نه وي ځکه د پاکستان کوم علما چې دي اوغوی د خپل ملي ګټو نه تیری.
بله، ما یو څه کله چې وخی ساس خبرې مې قطع کړې کله چې تاسو وایي چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د غوی لخوا څارل کیږي، بیا نو څنګه توقع کیدی شي د افغانستان سولې علي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستاني علما د افغان جګړې په رابطه باندې ریښتینی دریز غوره کړي. دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچېر خبرې کیږي. دوی کار او دوی دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي. هغوی که یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لاسه نه ورکوي. خو زه د افغانستان د یو تبه په صفات او چې موږ مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهیږو، د دې دیدګانه کې چیرې ورته وګورو نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان دپاره مفید نشي واقع کېدی.
د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود مایار سره مو خبرې واورېدې. هغه پاکستان ته د افغان پلاوي د تګ په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ چې د سولې په برخه کې ځینې مذاکرات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز رسپانې راپور بیا اساسه بللای. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید و ویلي امنیتي بنسټونو تل د اصولو لمخې د افغان ځواکونو د مرګ جوب لپاره معلومات لرسنیو او خلکو سره شریک کړي. تازه نیویارک ټایمز امریکایي رسپانې په یو رپورت کې ویلي د تیر میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وښود. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، مونږ د دفاع وزارت
د ویان په صفات باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړي اصولي او قانوني او دا مسولیت په غاړه لرم. زه دغه ارقام را دوم او په دې برخه دار قام چې دی دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي هغه معلومات مونږ لرسنۍ سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیو یارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په شلو ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیو یارک ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوب لپاره اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکې مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد
دا یو میاشتې 400 وایي دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکي بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزور کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره یې مخنیوی وشي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کومک په خیریه مؤسسې د کورونل جملې څخه د شاوخوا او کورونل سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په روان جګړه کې د کورونل غړي له لاسه ورکړي او یا هم په خپل ټپیان شوي او مایوب شوي دي. په دغه ولایت کې د شهیدان او معلولینو د ادارې مسؤلین وایي په دغه روان جګړه کې د ملکي خلکو تلفات 50% زیات شوي دي او ډیرو مرستو ته اړتیا ده. شریف الله شرافت په دې اړه له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې مرستې د ویش پر مهال په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل محمد حاکمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته په اورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه موسسه د شاوخوا بیا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وه او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه.
دا هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه دغه ونیویم کال کې زخمیان شوي یا شهیدان شوي دغه کورنۍ سره ملکی کسان. نو د دغه سره د ویجار لس کلمه جنس د بلوموت موسسه له خوا څخه چې د کومک په نامه پروژه د کومک سره یاره تقریبا د شپېته د راویا پرې د دغه کورنۍ سره مرسته شوې ده چې دا مرسته اوس هم روانه ده.
هغه جګړه ځپلې او قربانیان چې ورسره مرسته وسوه هم ډیر خوشاله دي، خو له شکیلو خواوو غوښتنه کوي چې سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی ویل چې نور له روانې جګړې ستړي سوي او باید شکیلې غاړې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
دلته موږ زما نوم سردار ولید دی. دلته د موسسه په دغه راغلي چې زما لور شهید شوی ده. دا وان په دغه ګولې وشتر شوی ده او وسره کې مشته دي. نو موږ د دې کور ودان مشره کومه کړی دي. وشتل موږ دغه شلم چې سر پاک سي جنگونه بس کې بالا شي پر مخ ورک سي جنگونه.
یا محمد رضا د تیمورشاه خان کازوی د خلچم مدما اورور طالبان ونیواله ناکي دغه وشتله او موږ دغه ځای سپراستو د دې د لاسه وس دلې پتریت ماجیرو دله خپل گزاره کو او لیم په کرایه دي او ډیر او زیام خراب دي.
د شهیدان او معلولینو د اداري مسولین د غراز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې پر روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات 50% زیات شوی دي. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډلې هم ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه ولایت کې شکیل غاړي د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په افغانستان کې سبا نشپګ ملیون ماشومان لزیان سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سی پن یا د ټولنیزو خوندیتوب د تامینات عمومي ریاست وای په دغه ماشومان کې به بی زه شو او رستن شو او بی وزله او جنگ زپل سیمو د کورونی ماشومان شامل دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورت جوړ کړ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې ناامني، بیکاري، د ټولنې ناوړه دودونه، مهاجرتونه، د جنګونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته کډه کېدل او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د هیواد سبان دی. شپږ میلیونه ماشومان د زیان له خطر سره مخ کړي دي. دا خبره د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب د تامینات عمومي رئیس عبدالرازق سالار د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو د غږ ترنامه لاندې په یوې ناسته کې وکړه.
موږ په هېواد کې د اکثرو د ستراتیژي مطابق درویشت قسم اطفال لرو چې هغه د خطر سره مخ دي. بالخصوص هغه حاد موضوع چې هغه یتیم اطفال دي، چې هغه جسمي او رواني مشکلاتو سره مخ اطفال دي.
ځینو ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو ستونزو لامل جنګ او بېوزلي وبلله. د حمیدالله په نامه یوه وویل،
زه له دولت نه خواهش لرم چې غریبان ماشومانو سره مرسته وکړي، د تحصیل زمینه ورته برابره کړي. داسې اطفال شته چې د دې په ځای مکتب ته لاړ شي شاقه کورونه کوي. داسې جنکیان شته چې عمر یې ډېر کم دی، هغه بیا پینګیر سری ته ورکوي. دا هم بدبختي ده.
د ټولنیزو او رواني چارو په ضیاءالحق شمس د ماشومانو د خوندیتوب لپاره رواني هڅې ستایي خو پر دوام ټینګار کوي.
هر څه چې د یو فعالیت په توګه د عدالت لپاره، د تاوتریخوالي نه د راوتو لپاره او د روزنې لپاره پیل کیږي، لومړی ګام باید هغه سمبولیک اړخ را جوړ شي. دا به موږ ته د دې فضا را خلاصه کړي چې دغه ډول فعالیتونه وسو کولای. د نتایجو لپاره به موږ کېدی شي یو بلې مرحلې ته اړتیا ولرو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه اوس مهال د هیواد د څلور دېرش ولایتونو په 113 ولسوالیو کې جاری دي. دا وزارت دا هم وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې به د دوی پروګرامونه تر دې هم ښه نتایج ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د 200 خزینه معلمانو د بستونو لپاره له 500 خزو څخه ازموینه پرون واخیستل شوه. له دې مخکې د هلمند په څلور اوزو کې له 1400 زیاتو نارینهو ازموینه ورکړې وه چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
ښځې ډېرې راغلي دي. اکثره تور پړونو کې پیغلې ګرځي او د هغو باوجود چې پخوا د معلمۍ بستونو ته نومونه لیکلي دي، نن ګړې نورې هم فورمې غواړي نوم لیکنه کوي.
څوارلسم پاس معرفي کړي وو، هغه څوارلسم پاس وختل، هغه زموږ سره د امتحان اسانې سوځي. صرف ولسوالۍ مستثنا دي.
په هلمند کې د بشري منابعو امیر احمد مسعود سیلاب د ازموینې تر پیل لا وړاندې د رشوت په واسطې پړه چې په دې امتحان کې ممکن ځای ونه نیسي معلومات ورکوي. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 1450 ښوونکو لپاره د 1409 کسانو ازموینه واخیستله چې ویل کیږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ازموینو بهیر یې ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتبونو لپاره حاضر او کافي ښوونکي ولري.
اړتیا خو ټول نه پوره کوي، خو دا به یو څه لږ مرسته وي چې اوسي، ځکه زموږ تشکیل 2800 تنه متشکل کم دی. موږ 1500 تنه حقوق الزامه معلمین تر اوسه پورې ګمارلي دي او 200 نفر هم دا چې دا 1500 کېږي، خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پوره کوي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو، یا د حقوق الزامه په برخه کې نور مرسته راسره اوسي. په دې اړه باندې مو موضوعګانې د وزارت محترم مقام سره، دولت محترم مقام سره هم شریک کړي، ولایتي شورا سره، تر څو د دوی لخوا څخه د فشارونو راسي، تر څو متوازن انکشاف موږ وینو. تر اوسه پورې مو په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته په کتو سره څومره اولادونه مو چې د تعلیم څخه بیا برخې دي، دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاري ویل که د 200 ښځینه ښوونکو ترڅنګ د 1450 نارینه ښوونکو نتایج هم ژر ترلاسه شي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولای شي هغه ځایونو کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکارېدی حرکت وکړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند د 1400 څخه په جنو کې 40 ښوونځي پرانستي دي او د نورو لپاره هم د قومي مشرانو او سیمایز متنفذینو سره خبر روانې دي.
خوشبختانه درته وایم چې هغه شونځ چې د 1902 کال رئیس بند و اوس موږ په دې باندې توانېدلې چې هغه پرانیز و چې هغه خانشین او دی شو دی واشیر دی نوزاد دی په د مساکلات کجکی دی او ځین نور زوی کې چې تاسو شونځي تقریبا په دغه څو تعلیمي کال شروع سره موږ شل شاوخوا شونځي تر اوسه پورې توانېدلې چې خلاص شي نور باندې هم کار روان دی او حتی د بغران سره هم فجریان کې چې ان شاء الله ته به هم چې
په هلمند کې د ټولو شاوخوا 450 ښوونځیو نه 123 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د ناامنیو او کورنیو ستونزو له امله نږدې 14,000 ماشومان د زده کړې نه بې برخې پاتې دي.
لیلمند راپور واوري تفصیلی راپور د 1500 بستونو لپاره د خزینه او بستونو لپاره امتحان اخیستل شوی د معلمانو تمه ده ژر د هلمند په خونځیو کې دغه معلمان جذب شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې د فرشته جلال د استودیو ته راغلي سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه جهاري عمله شوې ده. د ننګرهار د امیروختیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. په نننۍ حمله کې د 23 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ننګرهار کې حمله په شدت وغندله. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د دې وزارت په وینا فقر، قاچاق، خراب امنیت، مهاجرتونه، وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیښ کړی دی. په اندونیزیا کې چارواکو نن د وروستي زلزلې او سونامي له امله د مړو شمیر 1440 تنو ته لوړ وبلل. چارواکو ویلي دوی داسې ویره لري چې دغه شمیر شای زرهاو ته لوړ شي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساينس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړل شوه. په ګټونکو کې دوه نارینه دي او یوه ښځه ده. کاناډایي ساينس پوه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه به واصل وسالو وي.
د سپورت ورځنې هنداره
ولسمشر محمد اشرف غنی د اولمپیک ملي کمیټې په خواني رئیس جنرال ظاهر اکبر ته د غازی میر مسجد خان دولتي میډال ورکړ. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې خغلی اکبر ته دغه میډال د ورزش په برخه کې د غوره خدمتونو لامل ورکړل شوې ده. ولسمشر غنی د یاد میډال د ورکړ وروسته د اولمپیک ملي کمیټې له رهبرۍ څخه مننه وکړه چې د هڅو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په سیمه ییز او نړیوال کچه ښه مقام ترلاسه کړی ده. یادونه ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکرلاتف مشل ته هم د کرکټ په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د میر مسجد خان دولتي مډال ورکړی و. د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لړ کې هندوستان افغانستان ته په 1500 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په ځان افغانستان ته د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلن لوبغاړې په شپږ سلوېښتم اوور کې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره 120 منډې جوړې کړې او لوبه د 1500 منډو په توپیر بایلوده. افغانستان د وړاندې په خپل دوه لومړی لوبو کې متحده عرب امارات او نیپال ته په ماتي ورکول سره د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو نیمه فایلوبو پړاو ته وتلی دی. او کای نشکوري، میلوس رایوینګ او مارټن کلیزن خپل سیالان